Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازاري رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1415 نیوي، د لړم یا عقرب نهمه، او د میلادي 2014 د اکتوبر 10مه. د ازاري رادیو د خبري مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې مجله کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، له تور لیست د حکمتیار د نوم د استلو په اړه د دولتي چارواکو د متفاوتو نظرونو او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لمړی د سات خبرونه. په جرمنی کې د افغانستان سفیر وایي د محکمو له لوري رد شوي افغانان به بیرته افغانستان ته واستول شي. د سوریې حکومتي ځواکونو په حلب کې د اپوزیسیون پر سیمو بریدونه پیل کړي دي، او تاجکستان د برېښنا د تولید لپاره د یو ستر بند په جوړولو کار پیل کړ. د خبرونو تفصیل. په جرمنی کې د افغانستان سفیر وایي هغه پناه غوښتون کې بیرته افغانستان ته استول کیږي چې درې ګونو محکمو یو غوښتن لیکونه رد کړي وي. سفیر حمید صدیق پرون ازادي رادیو ته ویل نږدې 200,000 افغانان په جرمنی کې پناه غوښتي، خو له دې ډلې په هر اونۍ کې 50 تنه چې غوښتن لیکونه یې کاملا رد شوي بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي.
در هفته شاید 50 نفر در یک طیاره فرستاده شود. البته
په اونی که شاید 50 کسان په یو الوتکه کې واستول شي، دا 50 کسان به هغه کسان وي چې د جرمني درې ګونو محکمو رد کړي وي. متاسفانه همدای قانوني لار ده، موږ څه نشو کولی. ښاغلی صدیق همدار ازول چې په جرمني کې د دغو ټولو افغان پناه غوښتونکو قضیو ته د رسیدګي لپاره لازم امکانات نه لري. په همدې حال کې د کډوالو چارو وزارت وایي له اروپایي ټولنې سره د شوی موافقه لمخي په څو اونۍ کې د یادو پناه غوښتونکو رالېږل پیلېږي، او ورسره سم به مرستې به هم ور باندې وویشل شي. د سوریې د بشري حقوقو فعالان وایي حکومتي ځواکونو د اپوزیسیون جنګیالیو د ځپلو په هدف د حلب د محاصره شوي ښار پر هغو سیمو پراخ بریدونه پیل کړي چې له اپوزیسیون سره دي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له دې کیږي چې د اپوزیسیون جنګیالیو د حکومت د هغې محاصرې د ماتولو په هدف حملې وکړي چې د اپوزیسیون تر کنټرول لاندې سیمې پکې شاملې دي. د سوریې د بشري حقوقو فعالان چې مرکز په لندن کې دی وایي سوری پوځیانو د سوریې او روسیې د حکومتونو د هوایي ځواکونو په مرسته د حلب ښار په لویدیځو سیمو د حملې کړي دي. د سوریې پوځ ویلي چې په دې جګړه کې له راکټونو او توپونو همکار اخیستی دی. ملګرو ملتو اټکل کړی چې د حلب په ختیځ کې په محاصره شوې برخه کې به 215,000 ملکیان ګیر پاتې وي. تاجکستان د راغوند برښنا د ستر بند جوړولو کار پیل کړ. د دغه بند رغولو 3,900,000,000 قرارداد د سالینی امپیری جیلو په نوم یو ایټالیایي شرکت ګټلی دی. د راغوند بند جوړولو د کار د پیل په مراسمو کې پرون په خپله د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم برخه اخیستی و. دا بند په تاجکستان کې د برښنا د پرچاویو د مخنیوي په هدف جوړیږي، او په دغه هیواد سربیره به افغانستان او پاکستان ته هم په کمه بیه برېښنا ورکړي. ازبکستان بیا اندېښنه ښودلې چې د تاجکستان په جنوب کې د بند جوړېدا به د ازبکستان د پنبې د کروندو اوبه کمې کړي. یمنی چارواکي وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي پوځیانو په یوه هوایي حمله کې د یوې کورنۍ 11 غړي وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې دا حمله پرون په جګړه ځپلې ښار تعز کې شوې ده. تعز د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو او د حوثي یاغیانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پروت دی. د همدې میاشت په پیل کې د یمن په پلازمینه صنعا کې هم د حوثیانو د حکومت د کورنیو چارو د وزیر د پلار د جنازې په مراسمو بمباري وشوه، چې په نتیجه کې 140 تنه ووژل شول. د دې هوایي حمله مسؤلیت هم په عربستان واچول شو، خو عربستان وویل چې په اړه یې پلټنې کوي. سعودي عربستان خپل سیمه ییز سیال ایران تورنوي چې حوثیانو ته وسلې ورکوي، خو ایران دا تورونه ردوي.
سلام دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوې ده. په کابل کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه نه، په هرات کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه یوولس، په مزار شریف کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه یوولس، کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه لس، په جلال آباد کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه شپاړس، او په فیض آباد کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه نه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12 شپږنیوی او اف ام 3.5 صفه اوریدای شئ. د رواني خبري مجلې په دوام کې په داسال کې چې یو حکومتي سرچینه له تورلسته د حکمتیار د نوم په استلو کې د خندونو یادونه کوي، د تړون د اجرایی کمیسون مشر وایي
پروسه ده هغه پروسه راوځه هغه مراحل ته شوې دي، مراحل نه شوې دي چې نهایي شورا خپل برسمن اعلان وکړي.
د کندوز په جګړو کې زیانمن شوی له حکومت مرسته غواړي.
امام مکمل کور ته ورچوالې ورونو کور ته من جمله 15 کور ته ورچوالې مکمل سلسله روزلم پاک سوځېدلې دي.
حکومت وایي د وروستیو دوه میاشتو جګړو تر 2 میلیارد افغانۍ زیات زیان اړولی. د کلیو د پراختیا وزارت په 14 ولایتونو کې د 5 میلیارد افغانیو پروژې پیلوي، خو قراردادیان د پروژو په اجرا کې ستونزې ویني.
زیات مشکلات په دغسې پروژو کې امنیتي دي، ځکه چې کله موږ مواد د ریزن وړو یا پرسونل لیږو د څوک زړه نه خکې چلته لاړ شي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ساعت و بجه او و دقیقه شوی دازالی رادیو خبرونه هم ده سهار لو بجو ده ما شام تر او بجو دوام کوی. ده ملگر ملتو ده امنیت شورا لطور لسته ده گلبودین حکمتیار ده نوم ده استلو لپاره په حکومت که مختلف نظرون ورانده کیشی. یوی حکومتی سرچینی آزادی رادیو توویل ترسو چه حزب اسلامی پر رسمی اعلامیه که لی تیروریستی گروپونو سره ده اړیکو ده پریکولو داد نوی بر کرده، حکومت نشی کوله چه ده ملگر ملتو لطور لسته ده نوم ده لری کولو غشتنو کوی. خو ده سولی ده تړون په اجرایی کمیسون که ده حکومتی پلاوی رئیس محمد اکرم خپلواک ټینګار کوي چې لطور لسته ده حکمتیار ده نوم ده استلو لیک به دیر جر ترتیب او واستول شي. ده ده موضوع تفصیل صفی اولا ستانک زی ورندی کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیسټه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو د پروسې د پایل پاړه نظرونه مختلف دي. په افغان حکومت کې وی باوري سرچینی ازادي رډیو ته ویل ترڅو چې حزب اسلامي له تروریستي ګروپونو سره د خپل رابطې د ختمېدو په اړه رسمن اعلامیه ورنکړي، له تور لیسټه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو غوښتنلیک نشي جوړیدای. د سرچینی په خبره ملګری ملتونه د حزب اسلامي د تعهد په اساس غونډه کوي، او کچیرته حزب اسلامي دا کار ونکړي حکومت نشي کولای چې ملګرو ملتونو ته غوښتن لیک واستوي. خو د سولې د تړون په اجرایي کمیسیون کې د حزب اسلامي او استازي محمد امین کریم ازادي رډیو ته ویل چې حزب اسلامي د دب خبره له تروریستي ګروپونو سره ارتباط نه درلود او نه لري، او دا خبره د سولې په تړون کې هم تایید شوې ده.
در ماده 19 از یک توافقنامه صریحا درج
است. ښاغلی کریم وایي د دې توافقنامې په 19 ماده کې په واضح ډول راغلي چې حزب اسلامي له تروریستي ډلو سره رابطه نه درلوده او نه به لري. په همدې ترتیب اساسي قانون او اوربند منی او د جګړې د دایمي د دوه غختن کېده. د حزب اسلامي دریز د تړون تر امضا مخکې او ورسته روخانه ده، نو د موضوع د تکرار لپاره ضرورت نشته. لمونږ په دې اړه کوم غختنه هم نه ده شوې او کوشي معجبه نه وي،
موضوعیت نداره.
خاله کریم وایي که هم د بندیزونو د لری کولو کار باید مخکې پیل شوی وای، خو د زینو دلایلو له امله وزندول شو. د وی تما د ډیر ژر د دولت لژمنې سره سم امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو ته په دې اړه غوښتن لیکونه واستول شي. د سولې د تړون د اجرایی کمیسیون د حکومتي پلاوي رئیس محمد اکرم خپلواک بیا وایي چې ملګرو ملتونو ته د لیک د لیږلو پروسه تر ډیره نهایي شوې ده. ښاغلی خپلواک د ازادي رډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې له تور لیسټه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه به څه وخت رسمن مطرح کیږي، داسې ویل
پروسه هغه مراحل ته شوی دي، مراحل نشای شوی دي چې نهایي شو خپل برسمن اعلان وشي. سر لاندې ان شاء الله ډېر زر
کغلی خپلواک د پنځمې پورس هم له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي و چې ډیر ژر به د دې پروسې په بشپړېدو سره ملګرو ملتونو ته یو لیک واستول شي او له تورلسته به د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو غوښتنه مطرح شي. افغان ولسمشر د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تړون د میزان په اتمې لاسلیک کړ. که څه هم د تړون د لاسلیک شاوخوا یو میاشت تیریږي، خو تر اوسه دغه تړون د تطبیق لپاره اجرایی کمیسیون رسما نه دی پرانستل شوی او چارواکي هم له همدې یوې میاشتې راهیسې په کمیسیون کې د ځینو مهم پروسو د پیل لپاره نن او سبا کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د کندز ښار اوسیدونکو وای په ورستۍ لاسورځنی جګړه کې د ملکیانو ګڼ ملکیتونه زیانمن شوي دي. دوی له حکومت څخه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. نور حال له کندز د اجمل آریان پراپور کې.
د کندز ښار یو زیات شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د لاسورځنی جګړې ډیر زیان ملکی خلکو ته رسیدلی دی. د دوی د خبرو پر بنسټ چې په جګړه کې د ملکی خلکو کورونه پر بمونو نړېدلی دي او یا هم په بشپړه توګه سوځېدلی دي او اوس مهال د کورونو مالکان له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه زیانمن خلک له حکومت څخه غواړي څو له هغو کورنیو سره نقدي مرستې وکړي چې کورونه په جګړه کې وران شوي او یا هم سوځېدلي دي.
دلته دا زمونږ همسا دی، ډېر غریب سړی دی. دلته اوسېږي، اول دوکانونو اور واخیستو، دوکانونو لاندې کورو او کور یې ټولو سوځېدلو. اوس چې موږ رالو هېڅ شی پکې نه دی پاتې، هسه شیان چې وه ټولې سوځېدلې.
دا کور چې ولاړ دا کور په اساس د بمبارۍ دغه کسانو چې راغلي وو دغه بمبار شو، دغه تراکتور دغه زما کور ټول اوس تباه شو، برباد شو.
زیانمن خلک وایي اوس مهال دومره مالي توانایي نه لري چې د خپلو کوچنیانو لپاره یوه کوټه جوړه کړي او دا مهال د خپلوانو په کورونو کې له ستونزو ډکې شپې او ورځې سبا کوي.
ما د خساره خپل امام مکمل کور ته ورچواله، ورونو کور ته من جمله 15 کور ته ورچواله. مکمل سلسله رودلم پاک سوځیدلی دي، اتاقونم راولیدلی دي. د ټول بمباردمان او سس جنگونه د من فامیل په دې خار کې په اویل کې پاورتوب کې دم تیر کړای دا بوسه من داخل خار استونو کوم اویلی و کوم ځای مکمل سوځواله هیڅ هم تنه دی پریخي.
بل خو د کندز والی اسد الله عمر خل بیا وای چې دوی کمیسونونه جوړ کړي چې د ملکی خلکو د مرګ جوبله پاړه او د ملکی خلکو د کورونو، دوکانونو او مارکیټونو د سوځیدو او ورانیدو په اړه همدارنګه د بیځای شوو کورونو سروې وکړي او وروسته له سروې د زیانمنو خلکو راپور مرکزی حکومت ته وړاندې کوي څو له متضرر شوو خلکو سره مرسته وکړي.
د افغانستان حکومت په تیرو دو میاشتو کې د جګړو په نتیجه کې عامو تاسیساتو ته د اوښتو زیانونو تازه ارقام اعلان کړل. جمهوري ریاست د وسلوالو طالبانو د حملو په نتیجه کې د دغو مالي زیانونو اندازه څه باندې 2 میلیارد افغانۍ اټکلوي. په دې اړه قسیم سولمل نور حال درکوي.
کندز، فراه، روزګان، هلمند، ننګرهار، فاریاب، غزنی، سرپل، پکتیا، بغلان او بادغیس هغه یولس ولایتونه دي چې په تیرو دوو میاشتو کې پکې جنگ جګړو د ځاني تلفاتو ترڅنګ ګڼ مالي تاوانونه هم اړولې دي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د شنبې پر ورځ خبریالانو ته په دغه موده کې د اوښتو مالي زیانونو د ارقامو په اړه معلومات ورکړل.
همواره ما به یک بعد جنگ توجه کردیم.
ښاغلی مرتضوی وایي موږ تل د جګړو یو اړخ ته پام کړی چې د تلفاتو شمیر دی. طالبانو په دوو میاشتو کې 2,149 میلیون افغاني شتمنیو او عامه او ملکي تاسیساتو ته زیانونه اړولي دي. نوموړی وایي په دغه موده کې 302 ښوونځي، 140 روغتیایي مرکزونه، 50 جوماتونه، 5,315 کورونه، 1,813 دوکانونه، 4 دولتي ودانۍ، 6 پلونه، 293 لارې، 170 پلچکونه، 130 کیلومتره سړکونه او 203 استنادي دیوالونه د وسلوالو طالبانو په حملو کې یا تخریب او یا هم په بشپړه توګه له منځه وړل سوي دي. د ولسي جرګې غړی نذیر احمد احمدزی وایي په افغانستان کې د عامه تاسیساتو له منځه وړل د بهرنیو وسلوالو کار دی. ښاغلی احمدزی له افغاني طالبانو غواړي چې د دغو تاسیساتو په ساتنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
ما هیله توقع له مخالفینو نه ده چې دوی باید ملي سرمایه محفوظ وساتي او د ځان لپاره د راتګ لپاره هغه لاره چې دوی پرې راتلی شي هغه باید بندې نه کړي، بیا خدای نه کړه له ملت سره مواجه نه شي.
د ولسمشر مرستیال ویاند وایي په همدې موده کې د جګړو شدت ملکیانو ته تلفات هم اړولي او زرګونه کسان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت و بجه و 15 دقیقی شویده ده خبری مجله نیمایی برخی تر رسیدلی و دا هم ده خبری مجله ده زینو مهم و مطالب و سرچکی افضل بیا. د ملګرو ملتو د امنیت شورا له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو لپاره په حکومت کې مختلف نظرونه وړاندې کیږي. یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل تر څو چې حزب اسلامي په رسمي توګه اعلامیه کې له تروریستي ګروپونو سره د اړیکو د پرې کولو ډاډ ورنکړي، حکومت نشي کولی چې د ملګرو ملتو له تور لیست د نوم د لرې کولو غوښتنه وکړي. په جرمنی کې افغان سفیر وایي هغه پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استول کیږي چې درې ګونو محکمو یې غوښتنلیکونه رد کړي وي. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي حکومتي ځواکونو د اپوزیسیون جنګیالیو د ځپلو په هدف د حلب د محاصره شوي ښار پر هغو سیمو پراخ بریدونه پیل کړي چې له اپوزیسیون سره دي. تاجکستان د راغون د برېښنا د ستر بند جوړولو کار پیل کړ. یمنی چارواکی وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي پوځیانو په یوه هوایي حمله کې د یوې کورنۍ یولس غړي ووژل شول. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې په استانبول کې د خپلې کنسولګرۍ کارکوونکو ته ویلي چې د کورنیو غړي له دې ښاره وباسي. تاسو زموږ شخلا ازادي راډیو اوریدئ. ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر و بجو په منځنۍ چپه 12 شپږنیوی او اف ام 3.5 چپه دوام کوي. په همدغه سپو د ماښام لو بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اوریدئ شي. اوس هم اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څرغلي
د ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د یو تاریخي شخصیت میرویس خان هوتک په اړه لیکنه کړې چې سرلیک یې 300 کال مخکې د افغانستان جورج واشنگټن مړ شو. د دې لیکنې لیکوال اخیلش پلالام ریوای شاوخوا 300 کال مخکې په 1915 میلادي کال کې د نومبر په میاشت کې یو پیاوړی سړی په کندهار کې وفات شو. لیکوال وای میرویس خان هوتک خای د خپل ورستیو سلګیو پر مهال په دې نه پوهیده چې د پیخو یو داسې لړۍ رامنځته کړي چې تر دې ورسته یې په ژوره توګه د فارس او هندوستان د امپراتوریو تاریخونه بدل کړل. لیکوال زیاتوی د پښتنو د غلجی قبیلې د مشر خپل خار د فارس د واکمنو له حق فشار خلاص کړ چې لودوی غوښتل له سنی اسلام څخه دی شیعه اسلام ته واوړي او د دې پر ځای د معاصر افغانستان جورج واشنگټن شو. په ډیپلوماټ کې د خبرې شوې دی لیکنې لیکوال زیاتوی د 13 میلادي پیړۍ په درشل کې د وسنی افغانستان ډیره برخه د مغولو او صفوي امپراتوریو ترمنځ ویشلې وه او هر یوې د دې هیواد په یو برخه واک چلوه. همدارنګه د افغانستان د شمال پر یوه لویه برخه د هغه وخت د بخارا ازبک خانان واکمن وه. لیکوال وایي کندهار په دې موده کې څو ځل د دې امپراتوریو ترمنځ لاس په لاس شو، خو د 18 میلادي پیړۍ په پیل کې دا مهم ښار د صفویانو په واک کې و. ډیپلوماټ زیاتوي په کندهار کې صفویانو ته ستونزې هغه مهال ډېرې شوې چې دې ښار ته یې په 1104 میلادي کال کې ګرجستاني مسلمان شوی ګرګین خان د والي په توګه واستوه. نوموړی له خپل ټول سخت چلند سره ونه توانېده چې د میرویس خان په مشرۍ د سیمې غلجي پښتانه د ځان تابع کړي او د ورځپاڼې په وینا له سني اسلامي شیعه اسلام ته واړوي. ډیپلوماټ د ګرګین خان لخوا د میرویس خان د نیولو او د فارس امپراتورۍ مرکز اصفهان ته د هغه د استولو یادونه کوي، چیرې چې میرویس خان هوتک د صفوي شاه سره ښې اړیکې پیدا کړې او وی موندل چې صفوي امپراتوري د نړېدو په درشل کې ده. په لیکنه کې ویل شوي میرویس خان هوتک له خپلې دې تجربې ګټه واخیسته، په مکه کې د دیني عالمانو څخه یوه فتوا هم ترلاسه کړه او د 1909 میلادي کال د اپریل په میاشت کې په کندهار کې د صفویانو پر ضد پاڅون وکړ چې د ګرګین خان په مرګ او د کندهار په آزادۍ تمام شو. لیکوال د لیکنې په پای کې وایي که هم میرویس خان د خپل عمر تر پای ځان ته د پاچا نوم ونه مانه، خو دې واړه پاڅون یې د خپلواک افغان دولت لپاره بنسټ رامنځته کړ او په ایران او هندوستان کې د یوې پیړۍ نارامۍ سبب شو. د سټار ان سټرایپس خبرونې په یوې تازه لیکنه کې د افغانستان په شمال کې د ناټو د جرمني قومندان جنرال هورموټرنک له خولې د اوږدې جګړې خبرداري ورکړې. سټار ان سټرایپس خبرونه د نوموړي له خولې وایي په افغانستان کې نړیوال ائتلاف باید د دې هیواد په شمال کې چیرې چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د پام وړ پرمختګونه کړي د اوږدې جګړې لپاره چمتو شي. د جرمني جنرال ویلی په راتلونکي کې د طالبانو د هغه برید په څیر چې په کندوزی وکړه او د کمې مودې لپاره د دې خارزینې برخې ونیوي د نورو بریدونو احتمال نشي ردولی. پر دې سربیره خبرونه د دې جرمني جنرال له خولې وایي چې افغان سرتیري لا هم د هیواد پر سترې برخې واکمن دي، خو دوی مشورې او ملاتړ ته لا هم اړتیا لري.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت د هیواد په 14 ولایتونو کې د سباندې 1500 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو رسولو او سړک جوړولو پروژې عملي کوي. د کلیو پراختیا وزیر چې د شنبې په ورځ په دې اړه له دربیش شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کول، وی ویل چې اکثره دا پروژې باید تر راتلونکي یو کال پورې بشپړ شي. یوسف خان زدران راپور لري.
د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت د 1528 میلیون افغانیو په ارزښت د درویش پروژو تړونونه له خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړل. د کلیو او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د شنبې په ورځ په دې اړه خبرې غونډې ته وویل چې دا پروژې د ولسي تړون د پروګرام په چوکاټ کې دي چې د هیواد په 14 ولایتونو کې پلي کیږي. د ښاغلي دورانی په وینا یادې پروژې چې د اوبو رسولو، سړکونو جوړولو، ساتنې او څارنې په برخو کې دي په لوړ کیفیت به عملي کیږي.
په همدې دوو کلو کې به د چا نه وي په یاد چې چا د زموږ په پروژه کې فساد یا غلا کړی وي، نو ځکه یو ځل بیا ټینګار کوم هغه څه چې په قرارداد کې دي له هغې یو فیصد هم نه شاته کیږم. هم باید په خپل وخت تطبیق شي او هم باید کار په هغه کیفیت وي چې پر اساس یې قرارداد شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې ډېر وخت خلک د دې پروژو له کیفیت او د کار له څرنګوالي څخه شکایتونه کوي او وایي چې په تیرو کلونو کې ډېر سړکونه د ټیټ کیفیت له امله په لږ وخت کې بیرته خراب شوي دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره میاشت د ولسي تړون پروګرام پرانیست چې حکومت ورته یو میلیارډ ډالر پراختیایي بودیجه ځانګړې کړې ده. افغان چارواکي هیله مندي چې دا ډول پروژو له پلي کېدو سره به خلک په خپلو کلیو او سیمو کې د ډېرو پرمختګونو شاهدان وي. د کلیو پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې دې وزارت سږ کال 83% خپل پراختیا بودیجه لګولی او تر اوسه یې څه باندې 1000 پروژې بشپړې کړې دي. د خصوصي سکتور یو شمېر مسولین چې د کلیو پراختیا وزارت د نوې پروژې عملي کوي وایي مخ پر زیاتېدونکې نامنی او راتلونکي ژمی د پروژو تطبیق ته اندېښمن کړي دي. له دې ډلې د مشرق ساختماني شرکت مسول عبدالصمد نیازی ازادي راډیو ته وویل
پروژې په تطبیق کې یو سلسله مشکلات شته. د دې قرارداد د ژمي په شروع کې وسو او دا وخت کې هلته کار نه کیږي. زیات مشکلات په دغسې پروژو کې امنیتي دي، ځکه چې کله موږ مواد د دې ځنه وړو یا پرسونل لیږو نو په نړۍ نورستان په لارې کې امنیتي مشکلات زیاتې څوک زړه نه خکوي چې هلته لاړ شي.
د کلیو پراختیا وزارت وایي چې دا پروژې د هیواد په مرکزي، جنوب ختیځو او ځینې شمالي ولایتونو کې تطبیقیږي، خو اراده لري چې د هیواد تر هرې ولسوالۍ او کلي پراختیایي کارونه ورسوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د کابل ځینې اوسیدونکو وایي چې د امنیتي ارګانونو یو شمېر مسؤلان او جګپوري چارواکي د حکومت له پوځي نقلیه وسایلو او د سينور امکاناتو کار اخلي. دوی وایي پوزي موټر د حکومتي چارو پر ځای د پوزي چارواکو د کورنوي په خدمت کې دي. حتی میله ځایونو ته د تګ لپاره هم له دغو موټرو څخه استفاده کوي. د افغانستان امنیتي ارګانونه که څه هم یادستون زمني خو وایي چې د مخنیوي لپاره اقدامات شوي دي. په دې اړه د عباد الله حنانزي راپور واوري.
خلکوای په کابل خار او یو شمیر ولایتونو کې په ډیرو مواردو کې له دولتي امکاناتو په خاصه توګه له پوزي نقلیه وسایتونو د دولتي مسولانو له خوا شخصي استفاده کیږي. دوی وایي د ملي اردو او ملي پولیسو له رنجرو څخه د لوړپورو چارواکو د کورنیو د انتقال میله ځایونو ته د تک او ان تر دې چې د باروړونکو موټرو په توګه هم استفاده کیږي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو حکومت د دولتي امکاناتو په ساتلو کې په نه پاملرنې معلومات بولي او وایي چې د ستونزو لړ ډیر په خوانه موجود ده. شیر احمد او محمد فرید د شنبې پر ورځ لازړې رادیو سره په دې اړه وویل
رینجر او د سينورو موټرو څخه ډیره شخصي ګټه اخیستل کیږي. موږ چې پکې د سوان توکي انتقالوي د ملو لپاره قرغې، پغمان او سیدو ته پکې چې خپلې کورنۍ پکې هر ځای ته وړي خو مصرف یې پر دولت دی او خپل پکې چکرونه تزي. د قانون له نظره له دولتي امکاناتو څخه شخصي شخصي ګټه اخیستنه سمه نه ده. خو بدبختانه موږ ګورو چې چارواکي دولتي وسط په ډېرې بېرحمۍ سره د شخصي اهدافو لپاره کاروي. زه له حکومت څخه غواړم چې دې موضوع ته جدي توجه وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي دغه شکایتونه داسې مهال کوي چې یو شمیر پخواني لوړپوري چارواکي هم له کلونو راهیسې د کومې دولتي دندې پرته له دولتي امکاناتو په ځانګړي ډول له موټرو څخه استفاده کوي. په ورته مهال د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي بیا له ازړۍ راډیو سره په خبرو کې دغه ستونزه د افغان ملي ځواکونو پر وړاندې یوه ننګونه بولي، خو وایي چې په ډېرو مواردو کې د ملي پولیسو له امکاناتو څخه د شخصي ګټې اخیستنې مخه نیول شوې.
رښتیا هم د یوه ننګونه ده، خو ډېرې هڅې شوې دي چې د پوځي تجهیزاتو څخه د شخصي ګټې اخیستنې مخه ونیول سي. په ځانګړي ډول د ملي پولیسو له وسایطو څخه چې پخوا هم ترې شکایتونه کېدل ډېره هڅه شوې چې دا ډول اشخاصو مخه ونیول سي. موږ لسګونه داسې وسایط نیولي دي، خو لا هم یوه ننګونه ده او موږ دې ته ژمن یو چې د شخصي ګټې اخیستنې مخه ونیول سي.
د دفاع وزارت ویان دولت وزیري هم یاد ستونزه مني، خو وایي چې د وزارت د تشکیل پر اساس چارواکو ته وسایط ورکړل شوي، خو د ده په خبرو هغوی یوازې ترې د وزارت په چارو کې استفاده کولی شي. دای وایي چې د دفاع وزارت کشفي ادارې په دې برخه کې کار کوي او هر هغه چارواکي چې له وسایطو څخه شخصي ګټه اخلي تر څېړنو لاندې به ونیول شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
فرید د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ د اندرود لکلیلی کې سوله غواړو که په سعودي عربستان کې یا بل هر هیواد کې. د کونړ له اسرآباد وحدت الله لیکي زما په نظر د ګلبدین حکمتیار نوم باید د تور لست څخه وایستل شي. حاجي شمس الحق د هلمند له سنګینه لیکي یوازې د جرمني کډوال نه باید ټول په خارج کې مهاجر افغانستان ته واستول شي چې په خپله خپله خاوره آباده کړي. حقیار له کندهار لیکي د ټولو شتمنو خلکو څخه غواړم چې د هغو کډوالو سره چې د تازه جګړو څخه بې ځایه شوي دي او یا د پاکستان څخه خپل هیواد ته تازه راستانه شوي دي د اړتیا وړ مرستې وکوي. سعد محمد حقیار له کندهار لیکي په افغانستان کې د داعش ګواښ مخ په پراخېدو دی، حکومت باید د داعش په ضد رښتینې مبارزه وکوي. عبدالله سروري له لغمان له علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي د علي شنګ ولسوالۍ په حمایوي دارالمعلمین کې مسلکي استادان نشته. هیله ده چې د پوهنې وزارت د لغمان او د لغمان د پوهنې ریاست دې مسالې ته توجه وکړي.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د ژوند رنګونه
ایمانو فرهمنده څه کاروبار کوي؟ دلته ما دکان ده، ایما فیشن فراسه فیشن وای، ایما دکان ده، د حتم یشت کیږي چې دلته کار کومه.
ډیر ښه، څنګه درته داسې یو انګیزه یو ذهنیت پیدا شو چې دکان ولري؟
خو داسې دي چې خلک کوشش وکړي مونږ ښځې هر ځای چې رسیږي، خو همدغه کوشش په کار خلاص نه.
کورنۍ دې څه درته ویلي؟ اول سر چې تا هغوی ته ویل چې زه غواړم داسې یو کار وکړم، مثلا دکانداري وکړم.
والله ما پلار او مور مې ډېر تشویق کړ، نور کوم مشکل نه ده، هماغه دواړه تشویق چې زه دلته ورسېدم.
نور خویندې دې هم درسره دي که یوازې ته یې؟ یعنی همیشه دکان کې ته ناست یې که نور هم څوک لرې؟
والله نه، یوازې خپله یم او ما یو شریک دی، خلاص نو دواړه یاست. نور ما خورګان نه دي، ما نه مشت دي، هغوی ډېر مصروفه دي.
تا په نظر مثلا ته چې اوس عملا دلته دکان کې کینې، فیشن شیان خرڅوي، میرمنې چې راځي څومره راحت یې تا سره چې هغه څه چې په کار یې په ډاډه زړه درته ویلی سي نسبت چې دې ته چې یو نارینه دکانداري؟
والله دلته چې زه یم میرمن یو چې راځي، هم میرمن هم سړیان دواړه چې راځي، هغه د هغې نه دا میرمن خې دي، ما سره راحت دي، خو هر شی چې په کار ډېر په راحتي راته ویلی شي.
مثلا افغانستان کې چې دا چې ګورو ډېری مثلا فروشګاګانو کې سړي ډېر دوکانداران دي نسبت میرمنو ته، میرمنې په دا اوس کلونو کې دې کار ته مخه کړې ده، ته چې دلته راځي دوکان کې کښېنې مثلا مشکلاتو سره مخامخې، خلک داسې په بل نظر درته کله ګوري راځي چې نجلۍ دوکان کې ناسته ده، داسې پېښو سره مخ شوي؟
والله داسې پېښو سره خو هره ورځ په مخ کېږم. والله ډېر خلک وایي نجلۍ چې دلته مالند زه په دې کار کې انجلۍ نه نارینه غوندې یم، خو دا خلک ډېر وایي چې تا انجلۍ درته چی کوي چی ولې دلته کښېنې، دا کار د هلکانو دي. ورته زه ورته خاندم نه، هم د هلکانو دي هم د انجلۍ.
ګرانې یو خدا چې تاسو دکان کې یاستئ، مثلا دوکانداري کوئ، د دې تر څنګ نور هم کاروبار کوئ، درس وایئ، نور څو کاروبار باندې بوختئ؟
والله زه غواړم زما تجارت ډېر لوی شي. ما درسونه شکر فضل ده خدای خلاص شو همدغه ما خواسته چې ما تجارت لوش او نور خزم واخلمه
اوس څنګه د کاروبار دی دکان چې خلاص کړی کار دی کی ګټه کوي مشتریان لري
والله خدي ما مشتریان د هم نارینه دی هم خزینه دواړه خدای خزه نه ډیر نارینه ډیر دی
ډیر خلاص تاسو د خدای پاک د خپل کارونو کې هم داسې بریالي لري ډیر زیاته مننه
تاسو نه هم ډیر مننه
او له تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه چې تاسو د رادیو خبرونه اوري وسم بل خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي
تشکر سلام عرض میکنم و سپر یکتان بخیر با مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید 7:30 دقیقه با وقت کابل شد من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود امروز یکشنبه 9 ماه عقرب سال 1395 هجری شمسی است که برابر می شود با 30 اکتبر سال 2016 میلادی یک منبع دولتی میگوید حزب اسلامی باید از قطع روابطش با گروه‌های تروریستی اطمینان دهد تا نامش از فهرست گروه‌های تروریستی حذف شود این موضوع در صدر مطالب خبری ما سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم پیش از همه خبرهای این ساعت سرخط ها پناهجویان از جرمنی دوباره به افغانستان فرستاده می شوند که درخواست پناهندگیشان از سوی سه محکمه آن کشور رد شده باشد مقامات افغان می گویند تلاش ها برای رهایی شربتگل در پاکستان ادامه دارد و در یک حمله هوایی در یمن 11 عضو یک خانواده کشته شدند مشروع خبرها حکومت افغانستان میگوید پروسه حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد به زودی آغاز می شود. اکرم خپلواک رئیس هیئت حکومت افغانستان در کمیسیون اجرایی موافقت نامه صلح دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کار در این مورد تا حد زیاد نهایی شده و به زودترین فرصت ممکن تقاضای آن ترتیب و به سازمان ملل متحد فرستاده خواهد شد. از سوی دیگر هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی و نماینده این حزب در کمیسیون اجرایی میگوید هرچند کار رفع تحریم ها باید پیش از این آغاز می شد اما انتظار می رود به زودی بر اساس تعهد حکومت افغانستان درخواست در این مورد به ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد فرستاده شود. رئیس جمهور اشرف غنی توافقنامه صلح با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را در 8 ماه میزان امسال امضا کرد. سفیر افغانستان در برلین می گوید پناهجویان دوباره به افغانستان فرستاده می شوند که درخواست پناهندگیشان از سوی سه محکمه جرمنی رد شده باشد. حمید صدیق دیروز به رادیو آزادی گفت نزدیک به 200 هزار افغان در جرمنی درخواست پناهندگی دادند و از جمله کسانی که درخواست پناهندگیشان رد شده به گروه های 50 نفری تقسیم شدند و دوباره به افغانستان فرستاده می شوند.
در هفته شاید 50 نفر در یک تیاره فرستاده شود. البته این 50 نفر او کسایی می باشد که از محاکم سیگانه آلمان اینا رد شده می باشند. متاسفانه اینمی رای قانونیش است. کلام کاری در این مورد ما کده نمیتونه.
سفیر افغانستان در جرمنی همچنان می گوید در مورد رسیدگی به درخواست تمامی پناهندگان افغان در آن کشور امکانات لازم را در اختیار ندارند از سوی هم وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید بر اساس توافقی که با اتحادیه اروپا صورت گرفته در چند هفته آینده برگشت این پناهجویان افغان آغاز می شود و همزمان با آن کمک های در نظر گرفته شده به آنها توزیع خواهد شد مقامات افغان میگویند تلاش‌ها برای رهایی شربتگل در پاکستان ادامه دارند. از رد عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد در صفحه رسمی تویتر و فیسبوکش نوشته که با استیفن روکن نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان و اینا لیپل سفیر جرمنی در اسلام آباد درباره پناهجویان افغان بخصوص قضیه شربتگل گفتگو کرده است. مقامات پاکستانی شربتگل را روز چهارشنبه گذشته به اتهام داشتن اسناد جعلی بازداشت کردند. سفیر افغانستان در پاکستان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که شربتگل پس از محاکمه ی روز سه‌شنبه آزاد شود. نشر عکس شربتگل با چشمان سبز رنگش چند دهه پیش زمانی که او هنوز دختر 12 ساله بود توجه جهان را به خود جلب کرد و وی شهرت جهانی یافت. رادیو آزادی این هم تحولات منطقه و جهان. مقامات در یمن میگویند در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای ائتلاف برهبری عربستان سعودی 11 عضو یک خانواده کشته شدند. مقامات گفتند حمله دیروز بر یک خانه در شهر جنگزده تاز صورت گرفت. شهر تاز در جبهه مقدم جنگ میان شورشیان شیعه حوثی و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی موقعیت دارد. اوایل این ماه یک حمله هوایی بر منطقه در صنعا پایتخت یمن جان 140 تن را گرفت. عربستان سعودی ایران رقیب منطقه‌ایش را برای تدارک سلاح به حوثی‌ها و حمایت از آنها متهم می‌کند. اتهامی که ایران همواران را رد کرده است. فعالان می‌گویند نیروهای حکومت سوریه بر یک عملیات ضد ترورستان را علیه آن گروه‌های شورشی برای انداخته که مناطق جدید شهر حلب را تصرف کردند. جنگ‌های یک روز پس از آن صورت می‌گیرند که جنگجویان مخالف حکومت سوریه حملات را به هدف شکستاندن محاصره مناطق در شهر حلب آغاز کردند. بیشتر مناطق این شهر تحت کنترل گروه‌های مخالف رژیم بشار اسد قرار دارند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید نیروهای نظامی سوریه به حمایت قوای هوایی حکومت سوریه و روسیه بر مناطق غربی شرق شهر حلب که پیش از این جنگجویان شورشیان را اشغال کرده بودند حمله کردند. اردوی سوریه گفته آنها در این نبرد از توپخانه و راکت نیز استفاده کردند. سازمان ملل متحد تخمین میکند که 275 هزار نفر در مناطق محاصره شده شرق شهر حلب گیر ماندند. و تاجکستان کار اعمار بند برق راگون را به طور رسمی آغاز کرد. یک شرکت ایتالیایی برنده قرارداد ساختمان این بند به هزینه 3 میلیارد و 900 میلیون دلار شده است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان دیروز در مراسم افتتاح ساختمان این بند شرکت کرد. ساختمان این بند برق در تاجکستان یک روز بعد از پرچوی برق در یک دستگاه بزرگ بند برق آبیان کشور صورت می‌گیرد. تاجکستان یکی از کشورهای فقیر اتحاد شوروی سابق است که شدیداً وابسته به برق آبی بوده و پرچوی‌های متعدد برق را تجربه کرده است. مقامات می‌گویند بند برق راگون برای تمامی کشور انرژی برق تهیه خواهد کرد. آنها همچنان می‌گویند این بند می‌تواند انرژی برق را برای بخش‌های از افغانستان و پاکستان به نرخ ارزان نیز تهیه کند. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا از خلیل سلطانی.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو زودی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 9، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 11، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 10، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 16، آسمان ابری. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9، آسمان ابری.
باز هم خوش آمدید. 7:37 قبل وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و تیم خبری و تکنیکی ما با این مطالب با شما خواهیم بود. حزب اسلامی باید از قطع روابطش با گروه‌های تروریستی اطمینان دهد تا نامش از فهرست گروه‌های تروریستی حذف شود. در دو ماه گذشته خسارات مالی زیاد از ناحیه جنگ‌های طالبان به افغانستان وارد شده است.
در دو ماه طالبان 2149 میلیون افغانی به دارایی‌ها، تأسیسات عامه و ملک آسیب رسانده است.
قرار است پروژه های آبرسانی و سرکسازی در 14 ولایت کشور برزش حدود 500 میلیون افغانی آغاز شود. رئیس جمهور ایران میگوید پالیسی کشورش در سوریه و عراق مبارزه با تروریستان است. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. صنعت خیاطی و دست دوزی افغانستان در حال حاضر در کجا موقعیت دارد و قرار دارد؟
هیچ وقت صنعت خیاطی افغانستان از بین نمیره. ما افغان ها هیچ وقت فرهنگ خود از دست نمیتیم و پایمال هیچ کس نمیکنیم.
این در رنگ های زندگی از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. در مورد حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از فهرست سیاه سازمان ملل متحد در حکومت افغانستان، نظریات مختلف مطرح شده. یک منبع دولتی به رادیو آزادی گفت تا زمانی که حزب اسلامی با صدور اعلامیه رسمی از قطر روابط خود با گروه‌های تروریستی اطمینان ندهد، حکومت نمی‌تواند که برای حذف نام رهبران حزب اسلامی افغانستان درخواست کند. اما محمد اکرم خپلواک رئیس هیئت حکومتی در کمیسیون اجرایی موافقتنامه صلح تاکید می‌کند که درخواست برای حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه به زودی ترتیب و به سازمان ملل متحد ارسال می‌شود. مقیم نائب جزئیات می‌دهد.
در مورد آغاز پروسه حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد نظریات مختلف موجودند. یک منبع حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت تا زمانی که حزب اسلامی در مورد پایان روابط خود با گروه های تروریستی اعلامیه رسمی نشر نکند، حکومت حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر این حزب را از سازمان ملل متحد تقاضا کرده نمیتواند. به گفته این منبع حکومتی سازمان ملل متحد از آن بر اساس تعهد حزب اسلامی افغانستان نشست در این مورد برگزار میکند. این مقام دولتی اضافه کرد در صورتی که حزب اسلامی چنین کاری را انجام ندهد، حکومت نمیتواند به سازمان ملل متحد در باره حذف نام گلبدین حکمتیار تقاضانامه ارائه کند. اما محمد امین کریم، یک نماینده حزب اسلامی در کمیسیون اجرایی موافقتنامه صلح، شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حزب اسلامی با گروه های تروریستی ارتباط نداشته و ندارد و این موضوع در موافقتنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان درج است. و افزود
در ماده 19 از این توافقنامه صریحا درج است که حزب اسلامی افغانستان با گروه های تروریستی ارتباط نداشته و نخواهد داشت و به این ترتیب پذیرفتن قانون اساسی و قطع دائمی جنگ و اعلان آتش بس دائمی. مواضع حزب اسلامی افغانستان قبل از امضای توافقنامه و بعد از او کاملا روشن و واضح است و بنابراین ضرورت به تکرار دوباره موضوع نیست و این تقاضایی است که صورت نگرفته و اگر صورت هم بگیره وجه و موضوعیت نداره.
نماینده حزب اسلامی افغانستان در ادامه گفت هرچند کار رفع تعزیرات باید قبل از این آغاز میافت، اما بنابر برخی از دلایل به تأخیر افتاد. محمد امین کریم گفت انتظار می رود که به زودی بر اساس تعهد حکومت افغانستان درخواست در این مورد به ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد فرستاده شود. از سوی دیگر رئیس هیئت حکومت در کمیسیون اجرایی موافقتنامه صلح می گوید پروسه ارسال نامه به سازمان ملل متحد تا حد زیاد به پیش برده شده است. اکرم خپلواک در پاسخ به سوال رادیو آزادی در مورد اینکه آیا درخواست رسمی برای حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد چه زمانی مطرح می شود گفت این یک پروسه است که ادامه دارد. مراحل آن تا حد طی شده است. زمانی که نهایی شد رسما اعلان می شود. کار روی این پروسه ادامه دارد و به زودی اعلان خواهد شد. پیش از این آقای خپلواک روز پنجشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی یادآور شده بود که با تکمیل این پروسه به زودترین فرصت ممکن نامه به سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد و تقاضا برای حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه مطرح می گردد. رئیس جمهور افغانستان موافقتنامه صلح با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را در 8 ماه میزان امضا کرد. هرچند از امضای موافقتنامه صلح یک ماه می‌گذرد، اما تاکنون کمیسیون اجرایی رسما افتتاح نگردیده است و مقامات هم از یک ماه به این سو در مورد آغاز کار برخی از پروسه‌های مهم این کمیسیون حرف از امروز و فردا می‌زنند.
حکومت افغانستان آمار خسارات وارد شده در نتیجه جنگ ها بر تاسیسات آمد در 2 ماه گذشته را اعلان کرد. ریاست جمهوری می گوید این خسارات مالی از سوی طالبان مسلح وارد شده و نزدیک به 2 میلیارد افغانی می رسد. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
کندز، فرا، اروزگان، هلمند، ننگرهار، فاریاب، غزنی، سرپل، پکتیا، بغلان و بادغیز 11 ولایتند که در جریان 2 ماه گذشته از اثر جنگ ها در کنار خسارات جانی زیان های مالی را نیز متقبل شده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه در یک نشست خبری در مورد رقم خسارات وارد شده چنین گفت:
همواره ما با یک بعد جنگ توجه کردیم که آمار و ارقام تلفات هست. در 2 ماه طالبان 2149 میلیون افغانی به دارایی ها تاسیسات عامه و ملکی آسیب رسانده است.
آقای مرتضوی میگوید در این مدت 302 مکتب، 41 مرکز صحی، 50 مسجد، 5305 خانه، 1818 دکان، 4 ساختمان دولتی، 6 پل، 293 معبر، 170 پلچک، 123 کیلومتر سرک و 203 دیوار استنادی از سوی طالبان مسلط تخریب شده و یا به گونه کامل از بین رفته است. در این حال شمار از اعضای ولسی جرگه میگویند که تخریب تأسیسات عامه کار مخالفان مسلح خارجی است. نظیر احمد احمدزی یک عضو این جرگه همچنان از طالبان افغانی خواست تا در حفظ تأسیسات عامه مسئولیتشان را ادا کنند. وی میگوید آرزویم از مخالفین مسلح این است که سرمایه ملی را محفوظ نگه دارند و کارهای را انجام ندهند که زمان با ملت مواجه شوند. سخنگوی ریاست جمهوری میگوید از اثر جنگ در این مدت به غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده و هزاران تن را مجبور به ترک محلاتشان کرده است، اما طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند.
حکومت افغانستان میگوید پروسه حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد به زودی آغاز میشود. سفیر افغانستان در برلین میگوید پناهجویان دوباره به افغانستان فرستاده میشوند که درخواست پناهندگیشان از سوی سه محکمه در جرمنی رد شده باشد. مقامات افغان میگویند تلاش ها برای رهایی شربتگل در پاکستان ادامه دارد. این زن افغان چهارشنبه گذشته به اتهام داشتن اسناد جعلی بازداشت شده بود. مقامات در یمن گفتند در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی 11 عضو یک خانواده کشته شدند. به گفته مقام ها حمله دیروز بر یک خانه در شهر جنگ زده تعز یمن صورت گرفت. فعالان میگویند نیروهای حکومت سوریه یک عملیات ضد تروریستان را علیه آن گروه های شورشی برا انداخته که مناطق جدید شهر حلب را تصرف کردند. و تاجکستان کار اعمار بند برق راغون را به طور رسمی آغاز کرده است. یک شرکت ایتالیایی برنده قرارداد ساختمان این بند به هزینه 3 میلیارد و 900 میلیون دلار شده است. این بود سرخط خبرها و تازه ترین ها را از افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما هم گرفته، خوانده و شنیده و دیده میتونین. آدرس ما ustazadiradio.com. همچنان برای گرفتن تازه ترین اطلاعات از افغانستان و جهان ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سهیلا حسرت نظیمی شماره از این رسانه ها را مرور کرده است.
نشریه دیپلمات در مورد یک شخصیت تاریخی افغانستان میرویس خان هوتک نگاشته ای را زیر عنوان جورج واشنگتن افغانستان 300 سال قبل وفات کرد به نشر سپرده است. نگارنده این مضمون اخیلش پیلالاماری می گوید حدود 300 سال قبل در سال 1715 میلادی شخصیت برجسته در شهر قندهار وفات یافت. نگارنده می نویسد این شخصیت میرویس خان هوتک شاید تا آخرین نفسهایش نمی دانست جریان تاریخی را ایجاد کرده که بعد از وی تاریخ امپراتوری های فارس و هندوستان را دگرگون ساخت. پیلالا ماری می نگارد رهبر قبیله غلجایی پشتونها شهر خود را از فشار سلاطین فارس نجات داد و در عوض جورج واشنگتن افغانستان معاصر شد. نگارنده نگاشته نشر شده در دیپلمات اضافه می کند در آستانه سده 18 بخش بزرگ افغانستان امروزی میان امپراتوری های مغل و صفوی تقسیم شده بود و هر کدام به بخش از این کشور حاکمیت می راند. همچنان بر یک بخش شمال افغانستان خانهای ازبک بخارا حاکم بودند. نگارنده می گوید قندهار در این مدت میان این امپراتوران دست به دست می شد. اما در آغاز سده 1700 میلادی این شهر مهم در قدرت صفوی ها بود. دیپلمات اضافه می کند صفوی ها زمان به مزید مشکلات در قندهار مواجه شدند که گرگین خان گرجستانی مسلمان شده را به حیث والی فرستادند. نامبرده با همه برخورد خشن خود موفق نشد که غلجایی های منطقه تحت رهبری میرویس خان را تابع خود سازد و اسلام شیعه را جانشین اسلام سنی سازد. دیپلمات از گرفتاری میرویس خان توسط گرگین و فرستادن وی به مرکز امپراتوری فارس یعنی اصفهان یادآوری می کند. جایی که میرویس خان هوتک با شاه صفوی روابط نیک ایجاد کرد و دریافت که امپراتوری صفوی در آستانه ریختن است. در مقاله آمده است میرویس خان هوتک از این تجربه خود سود برد. یک فتوای علمای دین را نیز در مکه به دست آورد و در اپریل سال 1709 بر ضد صفوی ها در قندهار به قیام دست زد که به مرگ گرگین و آزادی قندهار انجامید. نویسنده در پایان نگاشته می نویسد هرچند میرویس خان تا پایان عمر لقب شاه را بر خود قبول نکرد، اما همین قیام کوچک وی باعث ایجاد نهاد دولت مستقل افغانستان گردید و یک قرن نارامی را در ایران و هندوستان سبب شد. نشریه ستار اند سترایبز در یکی از شماره های اخیر خود از قول جنرال هرموت رینگ، قماندان ناتو جرمنی در شمال افغانستان از جنگ طویل هشدار می دهد. نشریه از قول وی همچنان می نویسد ائتلاف بین‌المللی باید در شمال افغانستان، جایی که طالبان در این اواخر پیشرفت های قابل ملاحظه نموده اند، برای یک جنگ طولانی آماده شوند. این جنرال جرمنی گفته است در آینده همانند حمله اخیر را که طالبان بر کندز روا داشتند و مناطق را نیز در این ولایت تصرف کردند، احتمال حملات دیگر را نمیتواند رد کند. علاوه بر این، نشریه از قول این جنرال جرمنی میگوید که سربازان افغان هنوز هم بر بخش بزرگ کشور حاکمیت دارند، اما با آن هم به مشوره و حمایت نیاز دارند.
ساعت 7:51 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان تدبیق پروژه های آبرسانی و سرکسازی را در 14 ولایت کشور به ارزش حدود 500 میلیون افغانی آغاز میکند. وزیر احیا و انکشاف دهات روز شنبه هین امضای قرارداد این پروژه ها با 23 شرکت گفت اکثر پروژه ها باید تا یک سال آینده تکمیل شوند. آرزو غیاسی در مورد از کابل گزارش میدهد.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان قرارداد 23 پروژه را به ارزش 528 میلیون افغانی با شرکت‌های خصوصی امضا کرد. نصیر احمد دورانی وزیر احیا و انکشاف دهات طی نشست خبری روزشنبه در مورد گفت که این پروژه‌ها در چارچوب برنامه میثاق شهروندی در 14 ولایت کشور تطبیق می‌گردد. به گفته آقای دورانی این پروژه‌ها در بخش‌های آبرسانی، سرکسازی و حفظ و مراقبت با کیفیت بلند عملی خواهد شد.
در همه دو سال اگر کس به خاطر داشته باشه و کسی در ارتباط پروژه وزارت ما اختلاس یا فساد کرده باشه و به من راپور رسیده باشه و او به کیفرش اعمالش نرسیده باشه، حق دارن که مردم گله بکنن. من بناهم به همه وطنان عزیز خود اطمینان میدم آنچه که در قرارداد است در پیشروی شما عزیز دوستان میخوایم که 1% مقام نشینی نمیکنم، هم با وقتش باید تطبیق شوه و هم با کیفیتی که با ما قرارداد کرده.
این در حالی است که اکثر مردم از کیفیت و چگونگی کار پروژه های آمل منفعه شکایت نموده میگویند که در چند سال گذشته اکثر سرک ها به دلیل کیفیت پایین در زمان کم تخریب گردیده است. برنامه میثاق شهروندی با اختصاص بودجه انکشافی 1 میلیارد دلار در ماه گذشته توسط رئیس جمهور غنی افتتاح گردید. مسئولین افغان امیدوارند که با عملی شدن این پروژه ها مردم در سطح مناطق و قریه هایشان شاهد انکشافات زیادی باشند. به اساس معلومات وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، این وزارت 73% بودجه انکشافیش را به مصرف رسانیده و تا کنون 11000 پروژه را عملی کرده است. برخی از مسئولان طور خصوصی که این پروژه های جدید وزارت احیا و انکشاف دهات را عملی می کنند می گویند که افزایش ناامنی ها و فرارسیدن زمستان آنان را برای تطبیق پروژه نگران ساخته است. عبدالصمد نیازی رئیس شرکت ساختمانی مشرق در مورد به رادیو آزادی گفت
پروژه تطبیق یک سلسله مشکل است.
در قسمت تطبیق پروژه برخی مشکلات وجود دارد. قرارداد آن در آغاز زمستان انجام شد و در این فصل در آنجا کار نمی شود. بیشتر مشکلات در چنین پروژه ها در بخش امنیت است. چون زمانی که ما مواد می بریم و یا پرسنل می فرستیم در مسیر کنر و نورستان مشکلات امنیتی وجود دارد و کسی نمی خواهد آنجا برود.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید این پروژه ها در ولایت های مرکزی، جنوب شرق و برخی ولایت شمالی عملی خواهد شد، اما میگوید که در نظر دارد تا کارهای انکشافی را در تمامی ولسوالی ها و قریه‌جات افغانستان گسترش دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایران در جریان دیدارش با رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا روی جنگ سوریه بر ضرورت جلوگیری از گسترش رژیم‌های تروریستی هشدار داده است. حسن روحانی گفته که اولویت کشورش در سوریه و عراق مبارزه با تروریسم است. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا هم گفته که این اتحادیه به همکاری ایران به حیث یک قدرت کلیدی برای حل مشکلات منطقه‌ای نیاز دارد. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور ایران در دیدارش با رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا نسبت به شکلگیری حکومت‌های تروریستی در شرق میانه و شمال آفریقا اجدار داده است. حسن روحانی دیروز گفت اقدام تروریستی در عراق و سوریه تهدید جدی برای همه جهان بوده و تاکید کرد که اگر به طور جدی با تروریست‌ها در منطقه مبارزه نشود، در آینده شاهد چند دولت و حکومت تروریستی در منطقه و شمال آفریقا خواهیم بود. حسن روحانی اضافه کرد که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش از پایگاه اصلیش فراتر رفته و اکنون در لیبیا جای پای پیدا کرده و بر الجیر و مصر حملات را برامی اندازد. رئیس جمهور ایران بر ضرورت همکاری کشورش و اتحادیه اروپا برای تسریع تامین امنیت در منطقه تاکید کرد و خواستار فعال شدن بیشتر اتحادیه اروپا برای ایجاد امنیت و آرامش در سوریه با همکاری کشورهای منطقه شد. با نقل از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته می شود که این اتحادیه به همکاری ایران من حیث یک قدرت برای حل مشکلات منطقوی نیاز دارد. فدریکو موگرینی با اشاره به ضرورت مبارزه با گروه‌های تروریستی از جمله داعش و النصره آنها را تهدید علیه جهان دانست و خاطر نشان کرد که اتحادیه اروپا نیازمند همکاری ایران به عنوان قدرت کلیدی و مهم در راستای حل مسائل و معضلات منطقه‌ای است. فدریکو موگرینی پیش از این که ایران را به قصد عربستان سعودی ترک کند همچنان با جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روی مسائل سوریه ملاقات کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره ملاقات جواد ظریف و فدریکو موگرینی گفت:
علاوه بر مسائل دو جانبه، آنچه که به طور جدی میشه گفت دستور کار مذاکرات بود، مسائل منطقه‌ای و به خصوص بحث سوریه بود و تحولات سوریه و بحران سوریه در منطقه و در جهان و چگونگی مبارزه با تروریسم و کمک به صلح و ثبات و بازگشت آرامش و حاکمیت ملی به سوریه و به خصوص کمک‌های انسان دوستانه.
ایران و عربستان سعودی که کشورهای با قدرت منطقه و شمار می‌روند، از جوانب درگیر جنگ سوریه، حکومت و اپوزیسیون سوریه حمایت میکنند. دیدار رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از ایران در زمان صورت میگیرد که وزیران خارجه روسیه، ایران و سوریه در گردهمایی دیروز در مسکو درباره بحران سوریه و وضعیت در شهر محاصره شده حلب با هم گفتگو کردند.
رنگ های زندگی.
اسم فریباس، باشنده خود کابل می باشم. در دست خودت یک دستمال بسیار زیبا را دیدم که گلدوزی بسیار مقبول لی کردین با رنگای بسیار شخشنگ. میشه که بر ما معلومات بتین که چطور خیاطی کار میکنین و خودت در اینجا چطور برای خیاطی آمدین؟
من خودم اینجا خیاطی میاموزم به خاطر این خود صنعت افغانستان میباشه.
چقدر وقت شده که آمدی خیاطی کار میکنی؟ یعنی اینجا کدام کورس چیزی است؟ به چی شکل؟
کورس صنعت خیاطی است بر خانم و زنا تقریبا یک ماه کمتر میشه که اینجا آمدیم. صنایع دستی را کار میکنم.
قبلا هم خیاطی خودت یعنی یاد داشتی چیزای دوختی کار کردی؟
بله یاد داشتم، دستوزی را خوب سعی یاد داشتم، در خانه میدوختم.
چطور علاقه گرفتی که بیایی در خیاطی باغ زنانه هم اینجا کار کنی و کار خیاطی را پیش ببرین؟ اینجا به چه شکل است؟
اینجا پیشرفت زندگی خانما و زنایی که در خانه هستن به خاطر رشد کارشان، به خاطر که یک صنعت دستی خود کشور ما را پیش ببریم.
آیا کدام فیس هم داره یا چه قسم؟
ماه 2000 یا 2500 برای هر شاگرد تعیین شده از خود دفتر.
خب از این کارتان جان، یعنی در این کورس که
کسایی مراجعه میکنن که اونا بلدیت با خیاطی دارن؟
بلدیت هم با خیاطی داشته باشن و اینجا استادای ورزیده و استادای با تجربه هستن که اینجا به بسیار مهربانی و خوبی و به بسیار خوشی بر شاگردای خود صنعت دستی را یاد میدن.
و شما همین مقدار معاش را که میگیرین در بدلش یعنی خیاطیتون چقدر مشکل است نیست یا اینکه نظر به توانتون میتونین اون را پیش ببرین؟ به حساب چقدر کار در یک روز پیش میبرین؟ چند ساعت کار میکنین؟
ما فقط از ساعت 8:30 بجا اینجا میاییم، ختم کار ما 12 ظهر است.
صنعت خیاطی را فعلا شما چطور میبینین؟ یعنی که صنعت خیاطی ما و شما حالا هم شهرت خود داره؟
جانا هیچ وقت صنعت خیاطی افغانستان از بین نمیره. ما افغان ها هیچ وقت فرهنگ خود از دست نمیتیم و پایمال هیچ کس نمیکنیم.
خودت در کار خیاطی چطور هستی؟ حوصله چطور است؟
ما الحمدلله شکر است حوصله دارم و حوصله خودم به خرج میتم به این کار.
یک جهان تشکر از خودت، موفق باشی.
تشکر از همراهی هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم از 8:30 تا 9:30. فراموش نکنین که امروز یکشنبه است و برنامه میکروفون شما به صورت زنده و مستقیم نشر خواهد شد. پس از نیم ساعت دوباره